مایی که به شما تسلیم میکنم، باز هم عید شما مبارک.
دیر ازیاد مننه. قدر من اوریدونکو تاسو ته خرغلاست وایم او تاسو ته هم د لوی اختر مبارکي یو ځل بیا وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته خرغلاست. د خپرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې د دې ډلې مشران د افغان حکومت د اوربند اعلان په ځواب کې اوربند ته ډیره لیوالتیا نه لري. د ازادۍ رادیو مجلې په نننۍ ګڼه کې به د نورو مطالبو تر څنګ پر ادبي فنونو بحثونه واورئ.
منګه یو وینا چې په بیلابیلو شکلونو باندې ارائه کوو، دا غي وجه دا چې مثلا موږ خپل مفهوم خلقو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیرایه کو.
قدر من اوریدونکو، د هر څو ورسته راځي لمړی په موکړی خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د ملي اردو چارواکي وایي د کندز تخار پر لویه لاره د تښتول شویو مسافرو یوازې 12 تنه لا هم له طالبانو سره یرغمل دي، او په امریکا کې دوه ایرانیان تهران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي. بشپړ خبرونه. نن د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د کلک امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د اختر په مناسبت د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي، او له خلکو هم غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په شمال کې د 203 شاهین قول اردو چارواکي وایي له هغو 155 یرغمل شویو مسافرو څخه چې پرون د کندوز تخار پر لوی لار تختول شوی وو، ډیره برخه د قومي مشرانو په هڅو خوشی شوی او یوازې 12 تنه تر اوسه هم له طالبانو سره یرغمل دي. د دې قولي اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ورځ ناوخته ازادۍ راډیو ته ویل چې د قومي مشرانو لخوا د پاتې یرغملو د خلاصون هڅې روانې دي، او دوی هیله مند دي چې طالبان به د لوی اختر په مناسبت هغوی هم راخوشي کړي.
12 نفر پیش طلبه باقی ماندن، باز هم ویسفتا و متنفذین جامعه اونا در حال کوشش هستن و روی از این موضوع کار میکنن که تا دوباره اینا را آزاد کنن.
وسلوالو طالبانو دا مسافر پرون سهر لدریو بستونو چخخ کتا کرل او لزان سرای بوتلل. د شاهین قول اردو ویان هم درس هغه راپورونه هم تایید کړل چې وایي طالبانو لږ تر لږه 30 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت پر بل چراغ ولسوالۍ د وروستۍ حملې پر مهال دوی ته تسلیم شوي وو پرون خوشې کړل. د ښاغلي رضایي په وینا په خوشې شویو سرتیرو کې 24 د ملي اردو سرتیری دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر د سفر نیټه تر اوسه نه ده روښانه شوې، خو د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې د شعارونو پر ځای پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر شاه محمود قریشي پرون وویل چې افغانستان او پاکستان خپلې ستونزې د تفاهم او خبرې له لارې هوارولی شي، او دای په همدې نیت په نږدې راتلونکي کې کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدی ازادۍ راډیو ته ویل افغانستان د پاکستان سیمې او نړۍ پر وړاندې پر خپلو ټولو ژمنو عمل کړی، خو هیله لري چې د پاکستان نوی حکومت به هم پر خپلو ژمنو عمل ثابت کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په متحدو ایالاتو کې دوه ایرانی وګړي د تهران لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوي او ټاکل شوي چې محاکمې ته وړاندې شي. د امریکا لویه څارنوالي وایي پر دوی تور دی چې په امریکا کې د ایران د حکومت د مخالفینو او د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات تهران ته رسول. لویه څارنوالي وایي اتدیرش کلن احمد رضا محمدی دوست دار چې د امریکا او ایران دوه ګونی طبیعت لري، او ایرانی تبع مجید قربانی چې په کالیفورنیا کې اوسیږي د ایران د حکومت لپاره په کار کولو او تهران ته د استخباراتي اطلاعاتو پر اسولو تورن شوی، د دوه کسان د اگست په 9 نیټه نیول شوی وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا چې ترکیه له مالی ستونزو سره مخامخ شوې او د پیسې ارزښت یې رالوېدلی اصلي علت یې د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. اردوغان دا څرګندونې په یوه ثبت شوې وینا کې چې پرون خپره شوه کړي دي. هغه که څه هم د ځانګړي هیواد نوم ونخیست، خو ویل هغوی چې په ترکیه کې مالی بحران ته لمن وهلې، هدف یې د ترکیې او د دې هیواد د وګړو په ګونډو کول دي. خو ترکیه دا توان لري چې ځان له دې بحرانه وباسي. د ترکیه د پیسې ارزښت د بهرنیو اسارو په تیره د امریکایي ډالر په وړاندې په وروستیو څو ورځو کې وروسته له هغه په بېساري ډول راټیټ شو چې واشنگټن له ترکیه څخه د المونیم او اوسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ د ځینو نورو مسایلو له کبله هم زیات شوای دی. او روسی چارواکی وایي د هغو دریو جلا حملو په اړه پلټنه کوي چې په نتیجه کې د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې څو تنه پولیس ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی، خو د چچنیا سیمه ییز چارواکي دا خبره ردوي چې ګنې پرونی حمله د داعش وسلوالو کړې. د چچنیا د کرملین پلاوی جمهوریت مشر رمضان قادروف وایي چې دا سختریزه ډله د دې جمهوریت په ټولنه کې ملاتړ نه لري. داعش ډلې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر پولیسو حملې زیاتې کړې او ویل کېږي چې یو شمیر وسلوالو دې ډلې ته بیعت کړی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو د دې خپرونې لومړی موضوع ته. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او په راپورونو کې مو واورېدل، د افغانستان حکومت ویلي چې وسلوالو طالبانو ته اعلان شوی اوربند د مخکینی اوربند په څیر یو اړخیز نه دی، او هغه د طالبانو په دریس پورې تړلی چې آیا هغوی هم ورته اوربند رسمن اعلانوي کنه. دا څرګندونې د ولسمشر ویان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریس نه دی خپل کړی. خود طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې د دې ډلې مشر دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د لوی اختر په مناسبت د افغانستان د حکومت لخوا په مشروط ډول د درې میاشتني اوربند په وړاندې وسلوالو طالبانو تر اوسه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو رسنیو د دې ډلې د یو شمیر قمندانانو په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیرې یک شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو د 99 کلیزې په مناسبت مراسمو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د افغاني ټولنې د مختلفو لورو په غوښتنه او سلام مشورې یو ځل بیا د لوی اختر په مناسبت د دریو میاشتو لپاره په دې شرط اوربند اعلانوي چې طالبان هم اوربند وکړي او هغې ته غاړه کېږدي. خو د وسلوالو طالبانو څو قمندانانو رویترز او فرانس پرس خبری آژانسونو ته ویلي چې له مخکینی د کوچني اختر په مناسبت له اعلان شوي درې ورځني اوربند څخه یوازې امریکایي ځواکونو ګټه پورته کړې، او دا ځل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. د طالبانو یو قمندان رویترز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زموږ مشرتابه داسې احساس کوي چې که په اوس وخت کې بیا اوربند اعلان کړي، هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو د حضور له دوام سره مرسته وکړي. په مخکینی کوچني اختر کې وسلوالو طالبانو درې ورځنۍ او افغان حکومت هم 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړی و چې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. د لوی اختر په مناسبت وسلوالو طالبانو په یو خبره کړې خبر پانه کې یوازې دومره ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 500 بندیان خوشي کوي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني رویترز ته ویلي چې دوی به هغه سرتیري او پولیس چې په دې وروستیو کې په درې ولایتونو کې په نښتو او جګړو کې نیولي خوشي کړي. په پاکستان کې ډیره د طالبانو یو مهم مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې که د طالبانو مشرتابه رسمي اوربند هم اعلان نه کړي، د لوی اختر په شپو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې خپل پوځي فعالیتونه محدود کړي. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د دغو راپورونو په غبرګون کې وویل چې دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. ښاغلی چخان سوری چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری غونډه کې د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوی اوربند شرطونو په اړه رسنیو ته نور معلومات ورکول، پر دې ټینګار وکړ چې دا ځل د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند یو اړخیز نه دی، بلکې مشروط دی او حکومت به دغه اوربند ته یوازې حل غاړه کېږدي او پوځي عملیات به ودروي چې طالبان په رسمي ډول خپل لوري اوربند اعلان کړي.
آتش بس یک جانبه نیست، اما جانبه است و در تمام افغانستان.
نوموړی وای اوربند یو ورخیز نه دی، هر ورخیز دی په ټول افغانستان کې بوي. کچیر طالبان اوربند ومنینو د افغانستان د حکومت لوري اعلان شوی اوربند نافذی کی، تر هغه وخت ټول دفاعي او امنیتی ځواکونه تویل شوی چې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
تا کې طالبان موقف رسمي خو نه کوي.
خاغلی چخان سوری زیاته کړ چې که طالبان اوربند اعلان نکړي، د هغوی په وړاندې به د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو پوځي عملیات دوام وکړي. د افغانستان په لانجه کې ښکېلو مهمو لوبغاړو، امریکا، ناتو او ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کړی او پر طالبانو یې هم غږ کړی چې ورته اوربند اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم مللی بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپل وروستي ګڼه کې د افغان حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته کتلی دي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غنی د تمې خلاف څو ورځې وروسته له هغه له طالبانو سره اوربند اعلان کړ چې د دغه سختریزې ډلې غړیو پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 کسانو پورې ووژل. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غنی د یکشنبه په ورځ په دې هیله اعلان وکړ چې په دې صورت کې طالبانو ته د 2 میاشتو د اوربند وړاندیز کوي چې هغوی ورته مثبت غبرګون وشي. طالبانو د ولسمشر وړاندیز ته فوري عکس العمل نه دی ښودلی، خو د بندیانو په اړه د طالبانو کمیټې یوه اعلامیه خپره کړه چې له مخې یې ویلي چې د اختر په ورځو کې به سلګونو بندیان راخوشي کړي. مقاله اشاره کوي چې د غزنی تر حمله مخکې داسې هیلي وي چې د جون میاشتې غونډې به د اوربند تکرار سي. هغه مهال طالب سختریځو د اختر په 2 ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو تر پراخو حملو وروسته اټکل کېده چې ولسمشر غنی به د اوربند پلان له پامه وغورځوي. خو ولسمشر غنی له طالبانو وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو او اصولو په چوکاټ کې د مذاکراتو ته چمتو سي. امریکایي چارواکو هغه مهال په دې اړه په چټکۍ څه ونه ویل، خو د واشنگتن پوسټ مقاله یادونه کوي چې هغوی ولسمشر هڅولی وو چې یو ځل بیا اوربند اعلان کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند اعلان ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې ولسمشر غنی له طالبانو سره یو اړخیز اوربند اعلان کړ، د یکشنبه په ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ولسمشر د دغه اقدام هرکلی وکړ او په اعلامیه خپرولو سره یې وویل چې مخکینی اوربند څرګندوي افغانان څومره د جګړې پای ته رسېدو ته لیواله دي، او هیله یې څرګنده کړه چې دا ځل اوربند به افغانستان د تلپاتې امنیت په لور وخوځوي. مقاله یادونه کوي کله چې د اگست په 10 نیټه طالبانو پر غزنی حمله پیل کړې، له افغان ځواکونو یو غوښتل چې که تسلیم سي خوندې به پاتوي، خو د دې اعلانونو په جواب کې د هیڅ چا د تسلیمې دوه راپورونه نسته. مقاله دا هم یادوي چې که څه هم طالبانو په عمل کې پر غزنی درنې حمله پیل کړې وي، خو خلکو ته یې په خوله بل څه ویل. پر غزنی د شپږ ورځنۍ حمله په مهال طالبانو ملکیانو ته اعلان وکړ چې زیان به ورته نه رسوي، خو په دوامداره توګه د عامو خلکو کورونه او دوکانونه ونیول او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو حمله پیل کړې چې په نتیجه کې 1550 امنیتي ځواکونه ووژل شول. مقالې د یو طالب سختریځ له قوله لیکلي چې خلکو ته ویل دوی ځکه په ښار کې ودانۍ سوځي چې ودانۍ د شتمنۍ نښه دي. مقالې د دغه طالب له قوله لیکلي چې ویل یې موږ دغه شایسته ودانۍ ته اړتیا نه لرو، موږ په صحرا کې محکمه جوړو.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله تاسو وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د یو شمیر اوریدونکو د اختر مبارکۍ واوري. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه لالا خوشحال یم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي او ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته او مشرتابه ته او وروڼو او خوندو اوریدونکو ته وایم الله پاک دې وکړي زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي، او بس دغه ارمان کې ناست یو. نو نور وخت نه نیسم، دغه لنډ پیغام پرېږدم. د اختر په مناسبت ټولو مسلمانانو وروڼو ته مبارکي وایم. الله پاک چې پیغام وساتي، الله پاک چې دغه خوشحالي اختر کې نور وخت نه نیسم. سلام
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو د امله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته